دا مشال ریو دا خبرونه کې ز ګل ایاز او ویسا کمیری دته هر کله وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او دړي پاړه ل رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د سپریم کورٹ آئینی بنچ با د فوز مشر د کاری مودي غزولو پر ضد درخواست اوریدنه کوي د بلوچستان له کوټې څخه د هیواد نورو خارونو ته د اورګاډي ورتک پیل شوه او اپل شرکت په روسیا کې د خپلواک خبريالانو پودکاسټ لري یا پټکړې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ آئینی بنچ د فوج مشر کاری مودي غزولو پر ضد او د نور درخواستونو اوریدنې فیرس خور کړې دي د سپریم کورٹ رسمي ویبپاڼې نن د نومبر په 15 خپور کړې کاز لیست تر مخه دغه درخواستونو اوریدنه به د نومبر 13 پیلېږي چې د نومبر تر 20 پورې به دوام لري د سپریم کورٹ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې و کسیزه آئینی بنچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودي د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه کوي د جسټس امین الدین په مشرۍ د آئینی بنچ کې جسټس جمال الدین مندوخیل جسټس محمد علی مظهر جسټس عائشہ ملک جسټس حسن اظہر رضوی جسټس مصرح هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل دي د فوج مشر د کاری مودي د غزولو پر ضد درخواست محمود اختر نقوی جمع کړي وو د پداس حال کې د رواني نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د هیواد د فوج د ټولو ځواکونو د مشرانو د کاری مودي او د سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ د قاضیانو د شمیر زیاتولو په ګډون شپږ بیلونه منزور کړي ول د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور به د نومبر پر 13 له هغه صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سکتر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر دفتر کې تر غونډې وروسته خبرونه ته ویل چې دا پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی
علی امین گنڈاپور صاحب کھیتی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے
علی امین گنڈاپور با د پختونخوا د قافلے مشری کوي زمونږ د قومی اسمبلی غړی او صوبائی وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړی نو د یوې لوی قافلے لپاره به هغه رنگ کوي
تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 13 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان کړی وو د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې د ناپژندلو وسلوالو په برید کې د ورل شوو دوو کسانو مړي انتظامی چارواکو ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارل دي د خوزدار انتظامی مشر یاسر اقبال نن د نومبر پر 15 مشال ویل چې په هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي هم دي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي هغه زیاته کړه چې د اواران سیمې قبایلي مشر مهر علي محمد حسنی د نومبر په 14 شپې مهال خپلو ساتونکو سره یو ځای په یو ګاډي کې لکوټې څخه د بلوچستان د هپ په لور روان وو چې په وډ سیمه کې ناسرګند کسانو ور باندې برید وکړ د یاسر د شپې په وینا تر برید وروسته محمد حسنی لا درک شبی دی او سره دی زواکونه اف سی او لیویز سرتیرو په سیمه کې د هغه د لټون عملیات پیل کړی خو تر وسه نه دی موندلې بلخو په ټولنیزو شبکو یو شمیر کسانو ادعا کړي چې مهر الله هم په هغه برید کې وژل شوی دی خو د دې ادعا د تصدیق لپاره سټول ثبوتونه نه دی وړاندې کړي په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه ته منسوب ګاډي سوځول شوی دی محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الا نظر له نږدې خپلوان دي هغه سو کله وړاندې حکومت ته تسلیم شوه او وړي کې ورسره سم شوه وي تر اوسه پر مهر علي محمد حسنی د برید ځمواري چا نه ده منلي د بلوچستان مرکزی خار کوټه څخه د پاکستان نورو خارون ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتک پیل شوه دي د پاکستان د اورګاډو اداري چارواکي وایي چې نن د نومبر پر 15 سهار له کوټې څخه جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي د راولپنډي لارې د پېښور په لور روان شو پر دې مهال د کوټې د اورګاډي په تمځای کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی ول او د مسافرو او د غوي سامانونو تلاشي کېدلې دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د کوټې د اورګاډي په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ بیس کسان وژل شوی ول او له شپېتو زیات ژوبل شوی ول چارواکي وایي چې د حملې له ښکارشو څخه یې اکثره فوجیان ول د هغه حملې ذمہواري بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیلې منلې وه دا راپورونه لمخې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت اپل د خپلواک جرنالستان لخوا تولید شوی د روسیې ژبې ډیر پودکاسټونه لري یا پټ کړی دي د میډیا زونا خبری رسنی د نومبر په 14 راپور ورکړی چې د آنلاین رادیو سټیشن ایکو موسکووی او تحقیقاتی رسنی د انسایډر نوې قسطونه ته نور په روسیا کې لاسرسی نشي کېده. دا سخکاری چې د بی بی سی روسی سانګي پودکاستوم اغیزمن شوه دی. د یوې اونۍ څخه ډېر په خوانی قسطونه موجود دي، خو میډیا زونه راپور ورکړی چې د روسی څخه بهر کارکونکو ټول قسطونه ته لاسلري لرلی شي. اپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د آزادی اروپا، آزادی راډیو، کرنټ ټایم یا روسی سانګي اپلیکیشن هم د روسی د رسنې او نظم ادارې په غوښتنه لری کړ شوې دي. وروسته خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دویمه شل اوره سیالی کې یو بل ته مخامخ کیږي. ټاګل شوی چې د سیدنی په لوبغالي کې د نومبر 14 سیالی د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یوه او د کابل په دولسم بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه آسترالیا پرون د دریو شل اوره لوبلړۍ په لومړۍ سیالی کې پاکستان ته په 9 منډو ماتې ورکړه. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مل مشالو ډی ووریدل او اوس کا را سره چری رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. د پاکستان سپریم کورټ به د فوج د مشر کریم مودي غزولو او د نورو مقدمو اوریدنی پیلوي. په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د زدهکوونکو د گرفتاری او ضد احتجاج شوی. یو زدهکوونکی وای
موږ د دیننه مظاهره بنیادی مقصد کالج خلاصولو، د استل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د ریایي مطالبه ده. زموږ
د شکر یا شوګر ناروغي نړیوالي ټولنې ویلي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دي نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہله یو چې کوم دی، هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې.
او په خوست ولایت کې د ځوانانو په نوښت د رنگین ماخام مشاعري حال هم درکو.
تیر کال په پرتله س کال بيخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نو کړی د دې مشاعري لپاره، خو لیکن د دې مشاعري لپاره خلکو توجه زیاته
دا. او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوس مشال لته تاسو هغه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اولده چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر کریم مودي غزولو پر ضد د زرګونو نورو درخواستونو اوریدنې فهرست خبر کړی دی. او دا اوریدنې به د نومبر 13 پیلېږي چې د نومبر تر 20 پورې به دوام لري. نور حال له اسلام آباد نه د مشال اړې خبريال راشد خټک ناخلو. راشد استلی مشي راشد قدرت وای چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر د کاری مودي د غزغولو او د نورو مقدمو یو کاز لیست چې فهرست یا نمبر هم متویل کیږي هغه خبر کړی دی. کله حال را سره شریک کړي.
مننه. دا څه ده چې دغه کاز لیست چې کوم خبر کړی دی، په دې کې ډېر زیاتې مقدمې دي، کنه شمیر پکې د مقدمو ډېر زیات دی. نو دومره زیاتې مقدمې چې په دې باندې پوره دلیلونه ویل کیږي او وخت اخلي، کنه ډېر زیات. خو دا دوی چې دومره زیاتې مقدمې نمبر ورکړې دي، نو دې د اسخکاری چې په دې ډېر زیات هغه د دلیلونو او د ارګومنټس او د ابزرویشن هغه نوي چانس نوي دا به زر زر فیصله شي. ځکه چې په دې کې دغه یو څو مقدمه شری دا مهم دي، یو دغه دغه دا هم دومره مهم نه ده. اوس په اوس حالت کې دغه اوس د مشر د کریم دی غزولو په ځد چې کم درخواستونه دي، دغه یو دل اس یو هغه دوی چې ورته چې فارمیلټی دی، کنه
ښه لکاسي
دغه یو ټرم د استعمالي سټراکچر وسوې. دا پارلمان چې دی هغه دغه حق لري چې قانون سازي وکړي او بس دغه یو څو خبرې چې وشي به د مقدمه ختم شي. خو دا په دې کې مهمه مقدمه شری په دا اوس کې سنو کې هغه دوه دی. یو چې دا هغه دا چې کله آزاد کاندید د کمی سملای انتخابات وګټي، نو هغه په درې ورځو کې دنه په یو غوند کې د شاملېدو اعلان کوي، یا بیا آزاد پاتې کیږي. هغه په 13 تاریخ باندې دا بل په 14 تاریخ باندې چې کومه مقدمه ده چې د سنی اتحاد کونسل کم چې اوس د تحریک انصاف غړي پکې شامل شوی دي، چې دا پارلماني غوند دی کنه دی. ځکه چې دا د کم مشر چې دی حامد رضا سردار احمد رضا په خپل په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و. بیا چې د تحریک انصاف هغه خلک چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و، ځکه چې د انتخابي نه خنه ورکړل شوی، هغه په انتخابي په دغه سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړ چې دا ما مونږ په پارلیمان کې د دې حزب برخه یو. نو اوس په دې باندې کداغه د سپریم کورټ یا د سترې محکمې دغه پریکړه راغله چې یاره دا پارلیماني ګوند نه دی یا دی کوم پریکړه راغله، نو دا هغه په لړ کې رسرات وی په سیاست باندې یا په ملک باندې یا په دې حالاتو باندې
یا دې موجوده هغه معنی هم کې دي شي چې په پارلیمان کې څنګه حکومتي اطلاف سره هغه رنګ هغه اوس موجود نه دی اکثریت، نو پاغي او به هم اطلاق کیږي د دې هغه فیصلي
او کنه کدا پارلیماني ګوند دغه فرض کا وګڼل شو، نو بیا خو د تاریخ انصاف څخه مزاد غړي دغه ټول په دې کې شاملېږي، نو چې هغه شامل شي خو بل ډیر دي کنه، دوی چې کم شمیر خای هغه هم ګډ ور دي، یعنی وای چې اصل سلويخ کسان چې دی هغه آزاد دي او تا کسان په تاریخ انصاف کې دي، سلويخ کسان چې دی په سنی اتحاد کونسل کې شامل دي، دا څه کارا معلومات دغه کې هم نشتاله د الیکشن کمیشن سره هم نشتا، خو د کمی سملې چې کم لیست جاری کی مونږه ته ګورو هغه مطابق پر دیش مېر خایو، نو په دې بلګ لري سره توی دغه دوه مقدمه لګي مهمې دي، نور چې دي د سه آبه غونډه مقدمه دي
وو څنګه چې
مېر ور کړی دي
تیر ځل هم آئینی بنچ ځینی مقدمه هم داسې په هغه منی ختم کړلې، نو چې کم اوس د
آئینی
ها
یوش پر مقدمه فیصله نن هم وکړه، خو دغه څه وکړه چې بس دا ډیسپوز اف شو، دا ډیسپوز اف شو شاکه نوټس وشو چوک چې دا هغه څه هم د برمه مهنه دا چې بهر ملکونو کې اکاونټس دي دا جدیدونه دي یا بانکونو کې پیسې دي کنه د پارلیمان د غړو هغه په اړه داسې مقدمه نور خو داسې هغه د مقدمه دي چې هغه ته خاص په هر په هر طرف باندې پریکړه راشي نمل په سیاست یا په حکومت یا په پارلیمان باندې د خاصه سرات نکېږي، حالانکه کله چې د آئینی بین جوړېدو نو په دغه و چې د دې کې ډېر مهمه مقدمه راځي، خو دوی اغه نه اول یو پریکړه وکړه، لومړی دوی په دریم درې کسان چې دوی ته خو بیل کمیټه جوړ کړل درې کسانو، نو هغه چې کومه مقدمه چې لومړی جوړ دایره شوې دي سب شوې دي کم درخواستونه لومړی راغلي دي، نو لومړی به دغه ورته کوو بیا چې دغه نه پس کم راځي، نو دوی هغه زماني ترتیب سره شروع کړی دی چې کوم درخواستونه وړم به راغلي په دې کې درې نوې یو درخواست هم وځي دا چاپریال د ککړتیا یا د هوا د ککړتیا په خلاف،
صحیح
هغه اوردنه هم کوله.
ٹھیک ډیر زړه مننه راشد، خوشاله اوسې او ډیر مننه تفصيلاتونه له اسلام آباد د مشال وړي خبريات راشد خټکو چې د پاکستان د سپریم کورټ د آئینی بنچ د نورو مقدمو د اوریدنې تازه حالي را شریکو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
مشال لیتا تاسو غوږی د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلی زلی او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نومبر 14 احتجاجي قافلې مشري کوي. د ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خوشنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې دي او د نورو صوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تکته پرې نګدي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي.
علي امین ګنداپور صاحب کې پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے.
علي امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي، خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کده تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې الته اسلام آباد کې هغه مکمل الته د مخ کې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل پریدینا او دیو بده تر کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بده نه پریدي، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14مه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوه غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. مشال ریډیو تاسو غوږی دا بولان میډیکل کالج از د کون کی او د بیلابل ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان حکومت غوښتي چې هغه په هنځای دی بیا زر و پرانیزي چې او گرفتار زر کون کی د خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نخت وروسته وضعیت ترنګلې وو، نو ځکه یې پهنځه د تړلې. پولیس وایي د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي بیان وایي د کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول سوز د کومکو د پیش په زر د نومبر په 14مه نیټه د کوټ پرس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره سوې ده، په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپدار شټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو د سملګرو تر مابین یو شخړه منځ ته راغلې وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. موږ د دین نننې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رهایی مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سم د لاسه خلاص کړي او نور سرویس د کوونکو خوشی کړي.
ګر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړي او ګر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیم اداره درسګاه چې د دې مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لکه موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیم اداره دی بلوچستان غدي جیل جوړ شو دی او دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا دی چې د کالج انتظامیه هاستل ول خالی کړي، دا هاستل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې په دې مابین کې انډرستانډینګ هم پیدا شوی دی. بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي، یو معامله کیږي، خلکو مابین کې راځي، مرکه کیږي، سره کیږي.
یاد وي چې د نومبر په 14 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولې وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 ام پی یو لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیدو تاسې غواګي د پیښور کمشنر ویلي دی پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږ دی په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشه یي موادو او د روږدو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړي او وایي پر ځای د دې چې پولیس له لارو او کوسو او سړکونو څخه خلکو نیسي باید پوهان له روږدو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅوي. د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې تیر کمپاین کې یې هم د لسګونو کسانو درملنه کړې چې اوس عادي ژوند تیروي. نور تفصیل فرحات شینواره راکوي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
د دې لپاره چې یو داسې اپروچ وو چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا، چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسی. هغه خلکو کې د سی پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دې سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ور سره کینی او سو سیشن به کی او سو روزی بلگی چې هغه مینټلی تر پریپیر کا، موټیویشن ورته ورکا، فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاینټ یو تو ټریټمنټ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یوه تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی څلور یا 15 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مون کوسم مغزاره استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دی او 4 ملیون څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دي چې یا ته علاج پکار دي. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال اړ اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وایي چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئ توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپاین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه دوه کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 1400 کسانو علاج مکمل کړی او په هغه کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشرولې د تاسې غوږې د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کاولوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړی د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ویان دی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره دی د پاکستان او نورو گاونډیو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ممتاز رابلوچ پرون په ونیزه خبري غونډه کې د خبرانو پښتنو ته په ځواب کې ویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد موثر اقدامات وکړي. د طالبان حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی، د افغانستان خاوره دی چا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل سالم مصالح راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمراستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوريو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې و چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه پر ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم و. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې و. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګری مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د ربانی غړي نه مې برخه ته راورسی تاسو د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینک د فوج د مشر د کاری مودي غزولو پر ضد او د نورو درخواستونو اوریدنې فیرس خپور کړی دی. د سپریم کورټ رسمي ویبپاڼې نن خپور کړي خاص لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنې بعد د نومبر له 13مې پیلېږي چې د نومبر تر 23مې پورې به دوام لري. د سپریم کورټ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې وکاسیزه بینچ په د نومبر په 6مه نیټه د فوج د مشر د کاری مودي د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور به د نومبر په 13مه له حق صوبې څخه اسلام آباد ته تلونکي احتجاجي قافلې مشري کوي. د حق ګوند اطلاعاتي چارو سکرتر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبران ته ویل چې د پراخ او سولیز احتجاج تیاری پیل کړی دی. د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې ناپیژندل وسلوال په برید کې د وړل شوو دوو کسانو مړي انتظامي چارواکو ته ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارلې دي. خوزدار انتظامي مشر یاسر اقبال نن مشر لوتویل چې هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي. په دې کې یو قبایلي مشر هم شامل دي او ویل کېږي چې محمد حسنی د بلوچ بلتون پالا مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوانو دي. د برید زموري تر اوسه پورې چا نه ده منلي. د پولیسان له مرکزی ښار کوټې څخه د پاکستان نور قانون ته یو ځل بیا د اورګاړو ورتګ پیل شوی دی. دا تګ نن پیل شوی او دا په داسې حال کې چې نومبر په 9مه د کوټې د اورګاړو په تمځای کې په ځانمرګ برید کې لګ تر لګه شپږ ویشت کسان وژل شوی و. دا راپورونه تر مخه د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت اپل د خپلواک جرنالستانو لخوا تولید شوی د روسي ژبې ډيري پودکاسټونه لري یا پټ کړی دی. دا خبره میډیا زونه خبری رسنۍ اپورون ورکړی دا اپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه سندې ویلي. او د پاکستان اوسترالیا کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوه مارشل اورا سیالي کې بل ته مخامخ کیږي. دا لوبه د سبا د پیښور پر وخت ماسپخین یو او د کابل پر 12 بجو پیل شي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او تاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راګرځوم. اسرائیل د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وروستی رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې معلومات یې لا واقعتا لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپورټ کې ویل چې اسرائیلی ځواکونو د غزي وګړي جبري کډوالې ته اړ کړی او په هغه سیمه کې په سبان دی یو کلنه جګړه کې د اسرائیلو فوج اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په تازه حملو کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. نو تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلن په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. دغه بنسټ په وینا په دغه جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځای کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه تندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,318 او د چاپیانو شمیر 4,312 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوزی څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال دې تاسو غوږی دا شکر ناروغي نړیوال ټولنې ویلي په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبر په داسې مهال کړ چې د نومبر پر 14مه د شکر ناروغي په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سکال د هغه ورځ د شوګر یا زیابیتس درملنې ته د لاسرسۍ لارو چارو ته ځانګړې شوې. ډاکټران وایي چې شکر یو دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهاوي نو به په اسانۍ کنټرولولی شي. نور تفصیل د اسما ګل په راپور کې اورو چې د شکر د یوې ناروغي په غک پیډی کې
ماته په تدا سولې کې د چکلما چې سکل غو ماته دومره زیاته خوګه لګیدې زما جب میګي کې دا غي سره لکه نو نو ورته مرچکی ویل شي څنګه چې انسان مرچکی خوړو وجب سوزي لکه میګي میګي بګیدا هغه چې ډاکټر لاله مال ته ما ټیسټ وکړ هغه ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلی دا تب خپل پریس کې
دا غک د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکو سلويخ کلنی ګلاله دی چې د 13 کلونو را هسي د شوګر یا شکرې په ناروغي اخته ده. نوموړی مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې د اوګدی مدیره هسي په خپل ناروغي نه خبره و ځکه علاج کړي او نه پریس کو. نوموړی وای هم لدی وجی د روغتیا حالت ورستر بلی خرابې دو خو چې کله د خپل شوګر په ناروغي خبر شوی نو وس پریس کوي.
تکلیف دو چې یو خو زما لاس میږي کېدو بالکل سن شو زما د ګس سایډ والے چې کوم کنه د دې لاس نه بل برزې تر رسیدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو زما لاس پوره بیا سن شو او هغه ماته پته نه ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره باندې منګ ظاهر خبره خواګه زیات خورلې ماته خو نه پته چې یره ماته دا پرابلم دی یاد غدي پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي کریلې شوې بندګو پښو بندې شوې دا سيزونه زیات خورم کنه په لور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشور د سهار نه زیات تر زو اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي جوار وړو چنوړو باجره د سلو وړو مکس کوم هغه نه زنه برکوټ شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګې دوه یوجه غیر متوازن خواړه ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نخې نه پیژندل او دماغي فشار دي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي اغه بیا ختمې دي نشي اغه صرف تاسو کنټرول کولای شي. پهلا یو شي کوم دي اغه ټایپ 1 ډایبټیز دي دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګي د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز اغه خلک چې وزن زیات وي دا چې کوم شوګر دي زمو پاپولیشن کې ډیر کامن دي نو دا مونږ بیا په دوايانو او نور اغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چې کوم پرګننسي ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلی شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد پوینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي ځکه چې د ماشومانو د زیګون پر مهال زنیمیان دي د شوګر ناروغي ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغي بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغه ته پرګننسي کې ډېرې ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغه کله پرګننسي کې وي برت ورکوي نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیتیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغي اختري، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 30 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده. اسما ګل مشال ریډیو پی خبر
مشال د تاسو غوږی پاک اکتوبر کې د پختون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم په کور بتوب د شپې جرګې استادو د خپل پریکړو د عملی کول لپاره د بیلابیل کمیټې جوړ کړي. هغه استادو د نومبر په 13 په غونډه کې ویل چې د غوښتنو پوره کول لپاره د خبر پختونخوا له وزیر سره ګوري او سره مذاکرات کوي. علی امین ګنڈاپور لا په دې اړه سندي ویل خدا پاکستان فوج وايي د خبر جرګې په غوښتنو د پختونو له سیمو نووزی په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو نوی وروستو پراخ احتجاجونه پیلوي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګي اتیا استادو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپل ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد بعد د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وادو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاتمه وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آر نه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیس په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یوه داوه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووزي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه د امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوز با سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دي هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دي لسیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه رد کړی و. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانوني اعلان کړ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنت څخه مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کم خلک باندې غوي تا او د کمپنسیشن خبري سره کمپنسیشن سره سم مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي شریعت لګ نه دغه ته تیار ده. خو چې کم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه اغي تا اغي وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک دا، ځکه چې فوج د قبالی علاقو نه بار شو نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چي دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانی وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شو، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانی روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30
د کرخي پر غاړه
په 1:00
سندری جادوګری
په 2:30
بډوی
په 3:00
پام کوا
په چلرنیمو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
مشال د تاسې غوګېدا خبر د باړی تاثیر رسیدونکو وای چې په تیرستو کې د باړی لاسین د زیاتو زمکو ته وب نه ورکول کېږي. د سیمې رسیدونکو وای چې په دغه سیمه کې د آب هوا بدلون او بارانو کمیدو لوبجې هم کاربندې ته زیان رسیدلی دی. چارواکو د باړی د کاربندګر د ستونزو په اړه سندې بیری تفصیل شانه باستر زیرا کوي.
د باړی رسیدونکو وای دغه تبه د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کاروندې کولې خو دوی زیاتوي چې اوس وب کم شوي او زیاتې زمکي شاړې شوي. د باړی سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبر نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسی. ذاکر افریده د باړی تحصیل اوسیدونکي دي. هغه نن وختونه هم د سپیر بند په بهر وتلی رود باندې خپل ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، آم چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې داسې زمیندار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو موږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې موږ سره منډې کس کې داسې زمینداران شته چې په هغې باندې دوی ټماټر کری، ماټر پې بندې کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. دلته کې عمده ځمکې وي، دلته کې به خلکو غني هم دی باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کوم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غنی وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼه د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخې خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو ځمکې 4600 هکټره دي. دا داری د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,50,000 هکټر ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټر ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکټر ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوي وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی و چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې 2 ځمکې زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم لخپل ارسي، سپا کوم لخپل سي، کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو موږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 to 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کې دا خو ډوډه حکومتي چې کم ده بند شوی دا غم دومره نشته دی کنه. نور غنم کېږي بګي صرف اکاخل قوم کې او دا غشن دی لګو د سپا قوم کې ریا چې کم ده دلته لګا خورشته. نور د شلوبار او داسې وزرا په اکاخل حکم داسې زوینه شته چې ټوله شګلنه ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړي اوبه خوږې دي نو تاولې، او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي. نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدي هم د باړي تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړي تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی، نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو د پاره سکی، نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجه دا هم دا په دې باړه کې د کمز کې چې موږ نه سو زما شاته دل کې ډنډونو مقام دی ډنډونو ورته وای
ډنډونو
دا غي چې کم مین سپیرډ ورته وای دا غي نه په پټه ول کې وبره زی دی زیتا، او بیا دل کې دا وب په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه بل ته بل نه بل ته، او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبو بس
شنواري لونګي نه دا ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا به وي دي کې یو بل ټکیم دي چې سوق وي چې شنواري لونګي نه سیدا زین خلک وي چې دا شنواري نه دي دا شړوهي لونګي نه دي شړوهي دا وبو ک خیال کړي دا وبو د شړب आवाज نه دي دا زین خلک وي دا شړوه
د بهر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونکه فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وی لکه مثال خبره زدل در کومه د باجاوړ ګلونه لاړ شپه باجاوړ ته خزن خلک وي چې بلځه پکې یادې لاړ شپه خبر ته کوم ستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا دلی کړی دی.
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بند ته په اوړي کې ګڼ شمېر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پېښور او تر د کوهاټه پورې دي ورزي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګرۍ دپاره هم ډېر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمېر قدرتي خوراکونه هم ټوکېږي چې په من کې یا په منه یې هم ډېر مشهور دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لوت تاسو غوږی د نومبر په 14مه په خوست کې یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنگین ماخام مشاعره جوړه شوه. د برنامې متزمینو د دې مشاعرې مخي د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغون او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یوتن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران بدرته وغږیږي، اوس شاعران بدرته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کنونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لوی او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
مشر لوی ته تاسې غوږی د روانې کړې اخري رپورت په لور تاسې پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا او انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژۍ بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشې درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکو په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانې نظام لګولو ته اړ کړي دي. دا داوود خټک رپورت د برېښنایي ماشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه مونږ به د میاشتې خو تا ما وې کنه چې کم سه کم 5000 6000 روپۍ به ما په سی بیل لاړل، نو دې کله ډېر زیات دی کوم 5000 روپۍ شیشه دا په 3000 روپۍ چې کم نه را پاتې شو، نو نه 1000 روپۍ چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار روان یم.
د ثواب یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله دي. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سسٹم ته. اور وس خبره ده چې چا وسو شو، لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته. بل ما پسې په خپل چې کم دی مخکې د نن نه 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابی زلی د شوی اڑی اسیدون کے ابرار خان چې لتیرو اتل سکالو د سولر پینلو لگولو کار کوي وای، ل 2013 سم را پدی خوا زای خلکو په لویا کچا سولر پینلو لگولو ته مخه کړی دا.
د سکال چې کم دی له سکالو پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی دی هره کدا دو مین وجدا دی چې او بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده. او دویم خبر ته چشتم نه لو شډینګ زیات دي، خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې، زمیدار خلک اوم ډیسټر دي لکه پسلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو، خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو، پدې باندې زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله، 1.5 کروڑ روپے. او پدې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ دلته یو الله خبر دی، لکه زمونږه دغه پارچ کم دی زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ، او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي، نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړ دي، سواد کیم ولاړ دي، او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي، لکه زموږ شل قبل راتلو نو شل کو پدې اوس 2.5 لاکھ روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حد هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي. او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه را پریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پو کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي لوجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلی دي، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو